افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه ټاکنه رسما نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د دې وزارت مرستیال ویان قاري ضیا احمد رسنیو ته استولی، پکې ښکاري چې یو کس چې نوم یې عبدالرحمن فدا ښودل کېږي د قونسلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبۍ کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي پر ځای چې ویل شوی دنده یې پای ته رسېدلې ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقرري داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمیشنری او بشري مرستندویه شریکانو یې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. د دغه پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربهتوب کوي ملاتړ کېږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 5 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 6.3 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. یو این ایس سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربهتوب کوي چې له 2 میلیونو زیات راجستر شوي کډوال دي. ویل شوي چې ډیری دغه کډوال د لسیزو رئیسې په سیمه په تیره بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د یو این ایس سی آر په وینا لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. دو پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مذهب ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دو پولیس وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې 1,60,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره د روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکیل دی. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلنسکی ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې را هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 14 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. دا اقدام به په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو حکومت له پیاوړتیا سره څومره مرسته وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې د دو خبریالانو د وژلو خبر ورکوي. د ښوونې د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د نوي ښوونیز کال له پیلې دو سره د ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي.
ټول افغانان هیله لري نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي.
وچا بیا وایي د خلکو اقتصاد ډېر کمزورې شوی او اوس ډېر خلک په پور ژوند کوي. دا به هم واوري چې په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال له پیله په دې ولایت کې له 140,000 هغو کورنیو سره نغدي میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیمه پاتې دي.
تر دې کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغم رول ولوبوي.
در خوږې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. هم د شپه مو د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم رسما دغه نوې مقررې نه ده تایید کړې، خو د دې وزارت مرستیال ویاند رسنیو ته یوه ویډیو استولې چې په هغه کې لیدل کېږي چې عبدالرحمن فدا نوی جنرال قونسل په متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته ننوځي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې ده. زهیر مل صاحب، په دې اړه وروستي معلومات دي؟
بله، د نوري صاحب مازیګر نا وخته وو، د افغانستان په وخت چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته یو ویډیو واستوله. البته د رسنیو اړوند یو خبریالانو ګروپ دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل مطبوعاتي خبر پاڼې او تر پای نور معلومات خپروي چې پای کې لیدل کېږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو پخوانی رئیس عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته ننوځي. او په ویډیو کې همالته یو شخص د معرفي کوي، وایي چې د دوبۍ نوی جنرال قونسل عبدالرحمن فدا دی چې اوس د ادارې ته د نوي جنرال قونسل په توګه باندې راغلی او خپله تنده به مخته وړي. له دې وړاندې مسعود احمد عزیزي چې د جمهوري نظام پر مهال باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معینیت دنده هم پر غاړه درلوده، هلته د افغانستان جنرال قونسل اوس یې ځایناستی عبدالرحمن فدا ټاکل شوی دی. عبدالرحمن فدا له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دننه تشریفاتو رئیس و. بحثونه پر دې باندې اوس ډیر زیات دي چې څه ډول د تشریفاتو رئیس چې یو ډیپلوماټیک پوسټ نه دی ډیپلوماټ ټاکل کیږي. طالبانو دا وضاحت نه دی ورکړی تر دم ګړی پورې، او نه یې هم رسما معلومات خپر کړي. خو یو مکتوب چې له تېرې شپې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو، په هغه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک دی، او هغه په همدې مکتوب کې چې یو شمېر خصوصي رسنیو ته هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو تایید کړی دی، په هغه کې د دوبۍ جنرال قونسلګرۍ ته د امیر خان متقی له خوا نه لیکل شوي چې تر امر ثانی پورې به عبدالرحمن فدا هلته د جنرال قونسل په توګه باندې دنده مختوری. خدا معلومه نه چې امریسانی کله ځکه طالبانو امریسانی چې د خونځوی پاړې هم کوم امریسانی ورکړو په هانتون نه تړل کېدو په هغه تر نه دی راغلی. دا چې د خبر فدا پاړه باندې به امریسانی کله تنبیه کېږي دا هم معلومه نه ده. یوکه پر دې باندې ده چې طالبان وړاندې له دې چې کوم ډیپلوماټان لیږي د ډیپلوماټانو په توګه باندې خپل غړي لیږي سفارتونو ته، دا هغوی په اړه پیژندګلي او تر خوای نور دقیق معلومات رسنیو او تر خوای نور افغانانو سره نه شریکوي چې دوی پیشینه څه ډول دوران یې په کومو برخو کې کار کړی دی، څه ډول دي او څه ډول نه دي. تکل صاحب مخنی نوري صاحب د دې وړاندې تیر میاشت د ایران کې د افغانستان سفارت او تر خوای ترکیه کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته وسپارل شو. اوس قطر، پاکستان، روسیا، تر خوای متحده عربي اماراتو قونسلګری د ایران سفارت او تر خوای د ترکیه سفارت طالبانو ته رسما سپارل شوي. خو په سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې عملاً طالبانو ته سفارتونه سپارل دي، خو طالبانو مخامخ دا خبره نه ده کړې او چې کوم کوم سفارتونه ورته سپارل شوي دي. خو معلومات دقیق شته چې سویلي اسیا کې یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې هلته طالبانو غیر د سفارت چارې پر مخ باندې وړي. خو دا هم اړینه ده چې وایم د دې یو هیوادونه هم تر امکان غړي پوری د طالبانو اوسنی رژیم ته مشروعیت نه دی ورکړی او په رسمیت نه دی پېژندل.
بلې، امید زهیر مل، تاسو مننه بیا هم په همدې موضوع کې تمکی ودی. ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي او نړیوالو چارو د شنون کی صلاح الدین سیدی سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی جنرال قونسل به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي؟
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغلل او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژیدیو سره بیکاری، بی دوایی، بی پیسگی، بی ډوډۍ او د سلسله سترو مشکلاتو سره مواجه شو. سره د دې چې نظریات داسې وو چې د طالبانو سره باید له سره تعامل ونشي، د هغه اول ورځ نه مې تاکید کوو چې تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته قتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوالې ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابت شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړه بې تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بې تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه اول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو تر منځ عمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دوها کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان.
د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز د تېرې شنبې د ورځې په برید کې دوه خبریالان وژل شوي او د خبریالانو په ګډون لږ تر لږه اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. نور حال به له فریده سیال نه واورو.
سلامونه تاسو ته نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې د افغان غک اوا په نوم د خبري اژانس یو خبریال حسین نادری او بل نوی همکار اکمل نظری وژل شوی دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې په دې چاودنه کې د رواني اونۍ چې د شنبې په ورځ د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاینه غونډه کې وشوه، د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبریالان تر څنګ ویل شوي وو چې دغه کسان ټپیان شوي دي او د دوی روغتیایي وضعیت هم ښه نه ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلي دي چې وژل شوی خبریال حسین نادری د حقوقو د پانزي د دریم کال محصل و چې د اوا خبري اژانس سره درې کاله وړاندې د کار پیل کړی و او د هغوی سیمه ییز خبریال و. د یاد مرکز د اعلامیې پر بنسټ په چاودنه کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری دی چې دا د ژورنالیزم پانزي زده کوونکی و او دی هم اوا خبري اژانس سره د عملیز د کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په ویلامه کې چې تیر ورځ د وخت خبره شوې ده ویلي دي چې په یاده پیښه کې د دوو خبریالانو د وژل کېدو خبرې کړي، په اړه یې ډېر جزئیات بیا دوی نه دي ورکړي. دغې ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شوو خبریالانو شمیر څوارلس تنه ښودلی دی. د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه یې مسؤل ظریف کریمي هم چې د یادې چاودنې له امله د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راغلی و ویل ازادي راډیو ته.
آقای اکمل همکار رسانه‌ای
من خاغل اکمل د تبیان فرهنگی مرکز رسانی همکار او چې وشل شو د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې وو. نږدې 15 تبیان لرو چې د ډیرو د وګونو پر دې کې دلی دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسیدلې ده.
صدمه شدید دیده
دی وای د دوو ټپي خبریالانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی چې کابل ته انتقال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند په یاده پیښه کې د تلفاتو وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پیښې په لومړۍ ورځې په دغې چاودنه کې د تبیان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکي د وژل کېدو او پنځو خبریالانو په ګډون د څو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی و. دغه پیښه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مارچ میاشتې په دولسمه په ټلګرام کې مسؤلیت ومانه، په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولي و. د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او د خبریالانو د ملاتړ ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب ټینګار کړی و او د طالبانو له حکومت یې غوښتي وو چې د لن خون توب تا جدی پام لرنه وکری
من نه په داسې حال کې چې نوی ښوونیز کال پیلېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، د ښوونځیو زده کوونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښوونځیو ورونه دې د دوی په مخ پرانیزي. د قلملار ټولنې مسؤل مطیع الله ویسا چې د زده کړې په برخه کې فعالیت کوي وایي دا د ټولو خلکو غوښتنه ده. نور حال به د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد څخه واورو. هیواد صاحب مهرباني.
او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته چې همدا شیبه مو اوري، نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ښوونځیو زده کوونکي په ټینګار سره له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي او د بندولو لپاره دې نورې بهانې نه لټوي. په کندهار کې د یولسم ټولګي زده کوونکي هاشمي عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله ښوونځي ته نه تګ نه هیله کړې، خو بیا هم هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د ښوونځیو د پرانیستلو زیری پی وشي. اغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بیا داسې مات مات دي. مونږ په همدې تمه وي چې زمونږ ښوونځی په نوي کال کې د خیر سره شروع شي او په مونږ باندې همدا زیری وشي. که نه مونږ هر ورځ په همدې تمه وي چې زمونږ ښوونځی دې شروع شي، خو چې په پسرلي کې شروع کېږي په رښتیا سره مونږ ډېر ورته په تمه یو.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي بانو هم هیله لري چې سږ کال به دا ښوونځي ته لاړه شي. نوموړي وایي زده کړې کول غیر قانوني کار نه دی او باید طالبان د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي. اغلی بانو ازادي راډیو ته وویل
د سالمه شوت کې دروازه های مکتب بر
دوه کال وشول چې ښوونځي ته نشو تللی. موږ چې ښوونځي ته زو په حجاب کې زو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتلل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي،
هر چی زوتر باز کنن.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان احسان الله خطاب څخه وپوښتل، خو هغه په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي کله پرانیستل کېږي. د قلم لار ټولنې مسؤول مطیع الله ویسا وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې ښوونځي باید پرانیستل شي، او که سږکال هم دا کارونه شي ډیر خلک دا پلان لري چې بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. ښاغلی ویسا ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانان چې زموږ سره په اړیکه نیسي همدا غوښتنه او هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، پوهنتونونه خلاص نه سي، ولس په ټول مایوس او ناامید سي، او دا به ډیر کسان په همدې پلان کې دي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، دوی د خپلو بچیانو د خپلو نجونو د زده کړو لپاره افغانستان پرېږدي.
طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ البته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل، او د تیر میلادي کال په پای کې له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره لا تر اوسه دوی په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. مننه.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په داسې حال کې چې د اوکراین په باخمود ښار د روسیې بریدونه دوام لري، اوکراینی چارواکي د اوکراین په کراماتورسک ښار کې د یوې چاودنې خبر ورکوي. دغه راز اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین د غلو له صادراتو سره موافقه کړې ده. نور به له خپل همکار احمد تکل نه واورو. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته نږدې په بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ د دې برید خبر ورکړی او ویلي دي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندی شپږ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړې دي او چارواکي ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکي وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشایي بم په یو برید کې 50 تنه ملکي وګړي ووژل شول. په همدې ښار کې د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له بشري جنایتونو سره انډول عمل بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د ترنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود ښار او شاوخوا سیمو یې حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ له همدې جګړو سره تړلی دی، خو هغه ډاډ ورکړی چې په دې جګړه کې به اوکراین حتما بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود ښار لویدیځې برخې ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کیدی شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دي چې باید روسیا خپل اهداف ته ورسیږي او دا د په وینا د کیف د رژیم د ناوړه دریز یا د بد دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. نوري صاحب، له بلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې له تمدید سره دا مسله یې منلې ده. او مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه کړې وه چې د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته به د تور سمندرګي له لارې اجازه ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي اداره یا اوچا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیانګالو او اړمنو کسانو په اړه راپورونه خپروي، ویلي چې په افغانستان کې مخ په ځوړ اقتصاد د خلکو عاید راکم کړی، بیکاري زیاته کړې ده او خلک ډیر پورولې کړي دي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د 80 سلنه کورنیو عواید کم شوي دي. خاطر پردیس د اوچا د وروستي راپور جزئیات کتلی او نور مو جزئیات به له موږ سره شریک کړي. مهرباني پردیس.
سلام نور صاحب، تاسو تولیدونکو ته زه به پیل دی وکم. موږ په کابل ښار کې یو شمېر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوی په ورځني ډول باندې خپل ژوند ډېر په سختۍ سره تېروي. د دوی له ډلې یوه مېرمن ده چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي میړه یې مړ شوی، اوس مهال د 10 کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړې ده. پخوا به یې په ورځ کې له 1500 تر 2500 افغانیو پورې ګټه کوله، خو اوس دغه ګټه د 1500 افغانیو ته راکښته شوې. په دغه راپور کې به د هغې د خبرو یوه برخه واورو.
کوچنی ماشومان لرم، کورنۍ کې لستنه خزې او نارینه یو، خو د کار کولو لپاره څوک نه لرم. مجبور یم چې کار وکړم. وروسته له دې چې میړه مې شهید شو، سرایونو ته تللیم او ممیز به مې پاکول، خو اوس هغه کارونه هم نشته. هر څوک خپل خپلوان په کار ګماري.
د کابل یو بل وسیدونکو سفی الله چې خټګر دی وی هر ورځ له سهار تر ماښامه کار پسې وځي، خو کار نشي پیدا کولای. نوموړي هم په خپل ټولنیز ژوند کې له بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي. د هغه د خبرو خبر خبر مورو
کار به ستاره ورکه دا یو افتا کوم دا لاسم کار نه دا وروړي. خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. رسته د خلکو مخ خراب ده. موږ هم راځو سار ازو تر غرمې پورې تناست کار مار نه ملويږي، بس بیکار وي نور.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تازه ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو عاید راکم شوی دی. د سازمان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د 80 سلنه کورنیو عاید کم. دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د پام وړ خراب دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر تیر اونۍ وویل سږکال په افغانستان کې 23.1 میلیون افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. وچا دغه شان ویلي چې په 2023 کال کې به بشري مرستو واړو کسانو شمیر 28 میلیونه کسانو ته ورسیږي. بلې نورسیب
بلی خاطر پردیس لطاسو مننه بیا هم لامدی موضوع لري نزو په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف لنوی کال څخه هغو کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې لونې یې له زده کړو محرومې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل تیره ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلي و حکومتي مسؤلونو سره یې په خبرو کې وویل چې په راتلونکي 1402 المریز کال کې به په یاد ولایت کې 40,000 هغو کورنیو سره هر میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
یادې مرستې د یونیسف نړیوال ادارې له لوري د هغه کورنیو سره کیږي چې د دغې کورنیو ماشومانو زده کړې په نیمایي کې پرېښي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې دغو مرستو سره به له یوې خوا د غریبو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې هوارې شي او له بل لوري به نجونې زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په اول قدم کې د غوې ته تشویق په خاطر باندې یونیسف څلې دي زره کورنیو ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې به دغه برنامه تطبیقیږي. په ډیرو مواردو کې به معارف به هم داخل اوسیږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي په هغو کې هم تر ډیره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40,000 کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو له شپږم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانیستلو ژمنې کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دغه ژمنې به کله عملي کیږي.
ازادي راډیو اوري او سم د سپورت ډګر ته مخه کوي. ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب نوي څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. تاګل شوی چې د چهارشنبه پورز یعنی سبا د مارچ 15 د افغانستان ملي ملسکلن لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې دویم یو ورځنۍ سیالي تر سره کړې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالي کې بنگلاديش ته 1.5 منډو ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په ابو ظبي ښار کې پیل شي. کرکټ بورډ دغه ورځ ویلي دي چې د سیالیو ته د روزنې په توګه د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمران فرحت چې اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې روزونکی دی هم نن استول شوی دی. د دې ترڅنګ د ویزو د ستونزو له امله لا هم په بشپړه توګه افغان ملي 19 کلنه لوبډله امارادو ته نه ده رسېدلې. د دوی له ډلې 2 تنه نن ولېږل شول او لا هم 2 لوبغاړي په کابل کې پاتې دي. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 وګټله. د بنگلاديش او انګلستان ترمنځ درېیم شلوریزه سیالي نن ترسره شوه چې کوربه لوبډلې په 14 منډو وګټله. په دې لوبه کې بنگلاديش لومړی توپوهنه کړې وه او 9.5 منډو هدف یې ټاکلی و. انګلستاني لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره لیکن داس نیمه سریزه جوړه کړه او یو ځل بیا نجم الحسین شانتو 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. لیکن داس د سیالۍ غوره لوبغاړی او شانتو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا لومړی ځل چې بنگلاديش هیواد انګلستان ته په شلوریزو سیالیو کې ماتې ورکړي. داخوا د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالیو لپاره تایلند ته رسېدلې ده او هلته یې نن خپل تمرینات پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د پنجشنبه پورې خپله لومړۍ سیالي د کابل پر وخت تر غرمې وروسته له بحرین هیواد سره ترسره کړي.
مننه د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل په همدې سره د خبري مجلې هم پای ته رسیږي. زنور یاس نور یو زموږ تخنیکي همکار شفیق یار له تاسو اجازه غواړو.